السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې زه صفی الله استان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې د موسیقي خبرونه خبريږي تاسو ته خو ترسره مخکې خبرونه لرو د خبرونو سرچکی نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې یو ځانمرګ برید شوی چې پکې درې کسان وژل شوي او پنځلس نور ټپیان دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. او د سوریې په شمالي ښار افرین کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. پوره خبرونه نن سهار د کابل د رشخورو په ساحه کې یو ځانمرګ برید شوی چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنوی ته ویلي ځانمرګي بریدګر ملکیان هدف ګرځولي، درې کسان یې وژلي او پنځلس نور یې ټپیان کړي دي. کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه په جدي توګه تعقیبوي. جزئیات به وروسته درته خبره کړو. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په شاولي کوټ او خاکریز ولسوالیو کې یولس وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه نور ژوبل دي. دا خبره د کندهار د امنیه قمانداني ویاند جمال ناصر بارگزی نن ازادي راډیو ته وکړه.
د شاولي کوټ ولسوالۍ د باغدسرې په سیمه کښې وسلوالو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا او په زړورتیا سره مقاومت کړی دی. اته وسلوال وژل سوي دي او درې نور مرګونې ټپیان سوي دي. او همدارنګه تېره شپه خاکریز ولسوالۍ د منډیګک په ساحه کښې هوایي ضربات ترسره سوي دي چې په هغه کې درې وسلوال وژل سوي دي او دوه نور مرګونې ټپیان سوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د روژې په خاطر د اوربان د ټینګښت له غوښتنو سره سره بیا هم په افغانستان کې وسلوالې نښتې روانې دي او لا یې زور اخیستی دی. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون ویلي افغانستان د رواني سیاسي بې ثباتیو او کورنیو جګړو په مهال تیر کال د مذهبي ازادیو په لحاظ منفي خواته روان و. دا خبره د یاد کمیسیون په یو کلني راپور کې چې پرون خپور شوه یاده شوې. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون مرستیالې په دې اړه وویل
USERF recommends 6 groups for EPC designation based on their conduct in the
سکال. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون شپږ ډلې په 2019 کال کې د هغوی د کړنو او کنټرول په خاطر د اندېښنې وړ کټګوریو ته ورزیاتې کړې. پنځه یې پخوا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خاص په دغه لیست کې وو. په سومالیا کې الشباب، په نایجیریا کې بوکو حرام، په یمن کې حوثیان، په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څانګه، همدارنګه په افغانستان کې طالبان او بالاخره په سوریه کې تحریر الشام ډله چې لا دې لیست ته نه وه وراچول شوې. په نړیواله کچه د امریکا د متحده ایالتونو د مذهبي ازادیو کمیسیون په افغانستان کې د داعش ډلې له لوري شویو بریدونو په تېره بیا پر شیاګانو خونړي بریدونه یاد کړي. همدارنګه یې مذهبي لږکۍ، سکان او هندوان هم یاد کړي چې په دې هېواد کې په امان نه دي پاتې. د امریکا د مذهبي ازادیو کمیسیون وړاندیز کړی چې افغانستان دې د پاسنیو ملحوظاتو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څار ځانګړو هېوادونو لیست ته واچول شي. د سوریې په شمالي ښار افرین کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه څلوېښت ملکیان وژل شوي دي. ویل کېږي چې یولس ماشومان دي. چاودنه پرون سه شنبه د اپریل په اته ویشتمه شوې ده. افرین د ترکیې له ملاتړ برخمنو وسلوالو کسانو په لاس کې دی. دغه وسلوال کسان د بشار اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې وژل شوي شپږ څلوېښت کسان دي او ماشومان دوی هم یولس یاد کړي دي. د یاد سازمان رئیس رامی عبدالرحمن ویلي دي چې لږ تر لږه پنځوس کسان ټپیان شوي چې د ځینو وضع یې ښه نه ده او ښایي تلفات لا پسې زیات شي. رحمان ویلي په وژل شویو کې د ترکیې پلوي شپږ جنګیالي هم شامل دي. د ترکیې دفاع وزارت د کردانو په مشرۍ د خلکو د محافظت ډله د دغه برید مسؤوله بولی. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی مورګان اورتاګس په یو بیانیه کې دغه برید غندلی دی او ویلی دی چې داسې بزدلانه کارونه به د هیڅ ډلې لپاره د منلو وړ نه وي. هغې یو وار بیا په ټوله سوریه کې د امریکا متحده ایالتونو په غوښتنې چې غوربند باید وشي ټینګار کړی دی. او د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یمن په جنوب کې د یوې جلا غوښتونکې ډلې لخوا د خود مختاری د اعلان په اړه اندېښنه ښودلې ده. د یمن د انتقالي شورا لخوا پرون د یمن په جنوب کې د خود مختاری اعلان وشو. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون خبرداری ورکړ چې دا کار به د مذاکراتو لړۍ له ګواښ سره مخ کړي. خبرې د حکومت د یمن او د حوثي یاغیانو ترمنځ روانې دي چې ایران یې ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې دا یو جانبه اقدام یوازې په یمن کې بې ثباتي زیاتولی شي او بس. په یمن کې حوثي یاغیان د سعودی عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جنگ کې دي. په یمن کې څه باندې 100,000 کسان یا 100,000 کسان په کورنۍ جګړه کې چې 15 کاله دوام کړی دی وژل شوي دي. ازادي راډیو ته غوښتل رازو یو دوه موضوعګانو ته ورسره تاسو ته بیا د موسیقي پروګرام خپور شي. لمړی دا چې نن د کابل د رشخورو په ساحه کې یو ځانمرګ برید شوی دی. دا چې دغه برید جزئیات څه دي ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له موږ سره خبرې کوي.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه انتحاري حمله کوونکي نن سهار 8 بجې د کابل د چارسیاب ولسوالۍ په رشخور سیمه کې د ملکی خلکو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړې چې تر دې دمه د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 3 تنه ملکیان وژل شوی دی او دغه شان 15 تنه نور ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان آریان په دې اړه رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي دي
حوالی ساعت 8 صبح امروز یک حمله کننده انتحاری در ساحه ریشخور مربوط به ولسوالی چهارآسیاب مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی منفجر می سازد که از اثر آن 3 تن شهید و 15 تن دیگر از هموطنان ملکی ما زخمی میشن. این حمله توسط دشمنان مردم افغانستان صورت میگیره که به هیچ ارزش انسانی و اسلامی باورمند نیستند.
سنگزه سه طارق آریانو د کورنیو چارو وزارت ویاند خو ویل کیږي داسې چې همدغلته د 14 د انتحاری حمله شاوخوا د زنګوړو ځواکونو یو وخت هم دا داسې اوازه هم ده چې په دغه سیمه باندې یا په دغه قطعه باندې حمله شوی. تر دې دمه دا تایید شوی نه ده. د پیښې مسؤلیت هم تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. بله سنگزه سه
مننه. کابل د ازادي راډیو خبريال اکرام الله اکرام او مقتد کابل پرشخوره ساحه کې د نننۍ پیخي پاړه جزئیات راکول کته هم مکمل جزئیات روسه نه دی راوتلی. خو د کابل پرشخوره ساحه کې چې هلته یو د زنګړو ځواکونو یو پوزي اړه هم شته ځانمرګ برید شوی. د کورونای چار وزارت ویلي ملکیان په دغه برید کې ژوبل شوي دي. دغه د طارق آریان خبره چې د کورونای چار وزارت ویان د درې ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. جزئیات به په د ازادي راډیو په نور پروګرامونو کې هم تاسو ته خبر کړو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری وایي.
ویسا ورځپاڼې خپله سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړې د مرګ ژوبلې دوام پړی د چا پر غاړه ده. وړاندې راغلی لبد مرغه د سولې د پروسې له دوام سره تر اوسه په افغانستان کې د جګړې او مرګ ژوبلې بازار تود دی. په سرمقاله کې راغلی یوناما یوازې په 3 وروستیو میاشتو کې 293 ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی چې یوه برخه یې ماشومان دي. د سر مقاله لیکونکو په باور حکومت یا باید مخالف ځواکونه په زور لمنځه یوسي، کدا ممکن نه وي بیا باید په هر صورت سوله ورسره وکړي، ولس به تر کومه د یو ناکام او بدنام حکومت باج پر وګوري. بلې ورځپاڼې هشت صبح هم په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو په زیاتېدو سر مقاله لیکلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، طالبانو په دې وروستیو کې جګړو ته زور ورکړی او په دغو عملیاتو سره غواړي چې د سولې هوکړه عملي شي او د ښکېلو هیوادونو پام ور واوړي چې دا کار د ملکی وګړو د تلفاتو لامل شوی. په سر مقاله کې راغلي، په جګړه کې د ملکی وګړو قرباني کېدل په هیڅ عنوان د منلو نه دي او د جګړې د هر لوري لخوا چې وي شرمونکی عمل دی. د سر مقاله لیکونکو په باور که چیرې طالبان تصمیم لري چې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې ونډه ولري، باید د ملکی وګړو له وژلو لاس واخلي. هشت صوب لیکلي، حکومت باید په دې پوه شي چې د ملکی وګړو تلفات به لامل شي چې له دولتي ځواکونو هم خلک واټن واخلي او پر ځای د نورو چریکي ډلو محبوبیت زیات شي او دوی به وکړی شي چې په ښه توګه جنګیالي جذب کړي. او انیس دولتی ورسپانی بیا لیکلی که څوم ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې پر اتلو سره له وسلوالو طالبانو غوښتي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، خو په وینا یې طالبانو دغه وړاندیز رد کړی او لامل یې هم دا ښودلی چې د سولې هوکړې عملي کېدو ته کمه پاملرنه شوې ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي، وسلوال طالبان د تاوتریخوالي د کمولو وړاندیز داسې مهال ردوي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کولو لړۍ پیل کړې او لا هم روانه ده. د سر مقالې په وروستۍ برخه کې راغلي، دا طالبان دي چې د افغانانو غوښتنه ردوي او یوازې د خپلو حامیانو د اهدافو د پوره کولو په لټه کې دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس ورزو روزګان ته. په روزګان کې د سید ولی وعده وشو. سید ولی هغه کسو چې ډیر کلونه د خپلې ناوې د واده کولو لپاره پیسې نه درلودلې، اقتصادي وضع یې ښه نه و، خو ازادي راډیو یو راپور د هغه په اړه خپور کړ او بالاخره خلکو ورسره مرستې وکړې څو یې واده وشو. په دې اړه شریف الله شرافت یو ځانګړی راپور جوړ کړی. تر هغه وروسته به بیا هم د ازادي راډیو موسیقي پروګرام درته خپور کړو.
سید ولی چې دولس کاله یې د کوژدې کې دا ویښته یې هم د ولور د پیسو په ګټلو پسې سپین کړي او دغه راز خپله ملا یې هم ورپسې ماته کړي، خو لا هم نه وتوانېدلی چې خپله ناوې را تر کوره کړي او د ولور پیسې وګټي. د ازادي راډیو یو راپور وتوانېدلی چې د دې ځوان او د دې سپین سري مور دا ارمان راکړي کوم چې له تیرو دولس کلونو راهیسې پر زړه و. دا دریاوی او خوشحالی د سید ولی په کور کې دي. په هغه کور کې دي کوم چې مخکې به یې مور په سرو اوښکو ناسته وه او چا به یې پوښتنه هم نه کول.
نن هر څونه خوشحاله وم، هر څونه خوشحاله چې ماته د خدای تعالی عمره کړي دي، دغه خوشحالي پر ما نه ده راغلې. ازادۍ راډیو ته خوشحاله یم چې زموږ غږ یې اورېدلې دي.
شاوخوا شل ورځې وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ کې د سید ولی او مور دردېدلې ژوند په یو ویډیو راپور کې انځور کړ. د ازادي راډیو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو یو شمیر مینوالو لکه سمک خیریه بنسټ او تعاون خیریه بنسټ او یو شمیر نور هیوادوالو د دې کورنۍ سره نغدي مرستې وکړې، لکه د سید ولی د ولوار پیسې، د کور د سامان او د غراز د واده ټول مصارف یې پر خپله غاړه واړول. د سید ولی خسر او زل کسه هم داونه ویل چې ولې خپل لور په دومره لوړ ولوار ورکړې او له دومره ډیرو کلونو راهیسې پر خپل کور کښېنولې، وایي که یې د زوم غږ ازادي راډیو نه وای پورته کړی او خلکو ورسره مرسته نه وای کړې، نو سید ولی او مور به یې لس کاله نور هم په خپل کور کې په سرو وشکو ناست وای او خپله مژور به یې نه وای را تر کوره کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته